درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملان مود ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راکته شي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا وایروس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړۍ پیخه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په ایران کې په لکونو افغانان اوسیږي او د دې وایروس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په ایران کې له افغان سفیر سره په دې اړه غږېدلی یو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د پایته رسیدو سره سم دوی کار کوي چې تاوتریخوالی صفر ته ورسیږي. ارګ ویلي چې د کله د طالبانو سره مخامخ مذاکرې پیل شوې، د خبرو اجنډا به ټاکل کیږي او تر هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې بندیان خوشحالي کیا. او د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. پورا خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت ونې لپاره تر رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر تر راکشته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د واخان مینپال نن د ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راکشته کېدل هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو محاله او دایمي اوربند ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روان ازمایښتونه چې نن یې شپږم ورځ د بریالۍ بللې او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د دغې پروسې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د پریکړې پر اساس به د فبروري په 9 نیټه د تشدد د کمیدو اونۍ پای ته ورسیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به لاسلیک سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وای چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرې ورته مهمې دي. د سولې په بهیر کې یو مهمې مرحلې ته رسیدلې، خو کله چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شوې بیا به د خبرو پر اجنډا بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه د شنبه په ورځ لاسلیک کوي او تر هغه وروسته به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کېدو لپاره د دواړو خواوو شپږ زره بندیان له زندانه خوشي کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د هغوی 15,000 بندیان خوشي کوي او د دوی لخوا به زر بندیان خوشي کیږي. خو صدیق صدیقی وویل چې دا خبره سمه نه ده.
وقتی که مذاکرات آغاز شوند میان حکومت افغانستان و گروه طالبان باید روی
دایوی کلی چی ده حکومت او ده طالبان و ترمند خبری پیل سوی بیا با پا اجنده بس کیجی او کچیری پا اجنده که ده بندیان و ده خوشکی دو مسئله و پر هغه با بیا دوار خواهی خبری کوی. خو دا چی ووس و ویل سی ده سمانه ده
صورت بگیره این مسائل قابل تاییده است.
طالبانو ویاند بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د شنبه په ورځ له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د جاپان حکومت د بامیان د تاریخي اثارو د خوندیتوب لپاره 3.8 میلیون ډالر مرسته کوي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر نن د ازادي راډیو خبریالي ته په بامیان کې ویلي چې په کابل کې د جاپان سفارت غواړي چې په بامیان کې تاریخي اثار له خطره ووزي او له دې عمله یې د مرستې ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په بامیان کې ډېر تاریخي اثار په هغو نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ګڼلې دي چې له خطر سره مخامخ دي. د بامیان والی ویلي چې د بامیان تاریخي اثار د خوندیتوب لپاره ډېره بودیجه په کار و او د افغانستان حکومت یې وس نه درلود. د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو په خاطر د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. د سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې هلته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. سعودي عربستان ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګول شوی چې د کرونا ویروس مثبتې پېښې پکې ثبت شوې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې هغو هیوادونو ته له سفاره ډډه وکړي چېرته چې د کرونا ویروس مثبتې پېښې ثبت شوې دي. دې ته په پام چې په راتلونکو پینزو میاشتو که به ده حج مراسم وی دا لانه ده سرگنده چه ده کرونا ویروس خپریدل به سعودی عربستان تا سشکال ده حجانو پرتک سردول اغیز وکری. په ایران کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر شپږ ویشتو ته لوړ سوی دی. په ایران کې کرونا ویروس اول د قم په ښار کې ولیدل سو. په وروستیو څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ویشتو ته د کرونا ویروس د امله د مړو شمیر پورته کېدو زیات شمیر روغتیایي څارونکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته 215 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راپیدا سو او ایران له چینه د باندې د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر وګړي د کرونا په ویروس اخته پیژندل سوي دي. او لوړ د امریکایي چارواکو د کوسووا ولسمشر هاشم تاچی ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن یې د هیواد د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي، خو له کوسووا غواړي چې د سربیا د مالونو پر وارداتو 0% تعرفه لرې کړي. هاشم تاچی په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له تاچی سره کتلی دي. هغه ویلي چې امریکا او کوسووا ګډو ارزښتونو ته متحد دي. کوسووا په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه. واشنګټن له هغه راهیسې د کوسووا له کلکو ملاتړ کوونکو دی.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسیږو.
په دې اړه په رپورټ سروي راوړی چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي ګڼل کیږي. له شنونکو سره پرې غږېدلی یو. دا به هم واورئ چې په ایران کې میشت افغانان آیا دوی کې د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي او کنه. په تهران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره پرې خبرې لرو. یو شمیر نور رپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراورو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه د هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ شپږم ورځ ده، خو تر اوسه پورې کومه سترې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رحمت الله افغان پرې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخت دی او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی صفر ته د تاوتریخوالي د کموالي په موضوع کار کوي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکرات داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې چې دا پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په تړاو د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې د غډلې په ورځني ډول نږدې 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر تر 15 حملو راکم سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه وي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو 15 ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په مختلفو پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغې اونۍ تر پیل دمخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دغې اونۍ وخت تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک وروسته کوم پروګرامونه دي، نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا یوازې مونږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول
شي. په یو شمېر ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د عامو خلکو له تاوده هرکلی سره مخ سوي او دوی د دې اونۍ د غځېده او د دائمي اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ د غځېده په اړه اوس څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونه سته چې له لاسلیک وروسته به دواړه خواوې ژمنو او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوي چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکې شنبې ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي دي؟ شنونکي له طالبانو سره د امریکا د تړون لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان او حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
کتونکې وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له 18 کلنې جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو ژورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستانه پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د غړیو د پوښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبي تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 4000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبري نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیویل لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یو پوزی سرچینې د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو، القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی درسیز پخوانی سلاکار کارتر مالکاسین وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډېر خراب شي. ملکاسین د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کېږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا شپږ زره طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته به په کمه موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره یو هیئت یا پلاوی پکار دی چې د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. دا پلاوی به څنګه یې په جوړیدو او څرنګوالي زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی د دارالنشا د پوخانی رئیس سره مرکه کړي، خو تر دې مرکې مخکې راځي دا واورو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له بهرنیو سره د سولې په تړاو لید کاته پایل کړي دي. فیروز عزیزی له تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د همدې لپاره یې په افغانستان کې میشتو بهرانیانو سره لیده کاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او پټولو کې د سولې د حمایت دلې د جوړولو په مخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼې نه خبر سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شزدفیر، اروپای ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لیده کاته درلودل. میرمن انوري وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر سوی او دا مهال د دغه پلاوي پر تخنیکي ظرفیت جوړونې کار روان دی. که څه هم اغلی انوري ته دغه پلاوی د شمیر او ترنګوالي په اړه څه نه وایي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه ټاکل سوی پلاوی شمیر 15 کسه دی. خو تازه یو شمیر امریکایي سرچینو سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په دې 15 کسیز مذاکره کوونکي پلاوی کې به 15 حکومتي او لاس نور سیاستوال او د مدني ټولنو استازي شامل وي. سی ان ان لیکلي دا لا معلومه نه ده چې د بین الافغاني خبرو اترو مشري به څوک کوي. زلمی خلیلزاد د نیلسن منډیلا پخوانی وکیل جورج بیزوس، د اردن د بهرنیو چارو وزیر اون ماشور او که د اروپای ټولنې پخوانی استازي فدریکا موکرینی دا هم نه ده په ډاګه چې د مذاکره کوونکي افغان پلاوی په ترکیب کې به بدلون راسي کنه. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا به د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو په پیل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو شپږ ورځو راهیسې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کوي. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو ښه ګټه پورته کړي.
زه فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور مدغه حالت نه راووځي او پریږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. دا چې افغان حکومت ته د دغې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د سی این این د راپور په اړه هم زموږ په پرله پسې اړیکو ته ځواب ونه وایه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاو سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي، کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منلو وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یو هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت اخیستلو سره په دو هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایی کې تر سوچې من پراتون کې دو هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاید
څه فکر کوي افغان سیاسون چې دا اوس یو څه برعکس په تقابل کې هم دي، بلابل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنی په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکرات او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت د پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې د یغې لپاره د یو وسیط ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول همدغسې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبوت احساسیږي چې د دې لپاره ویدیو کې چې دغه د یو وسیط ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري یا خپل هم مدیریت کوي که حکومت خپل د شی مدیریت کړي چې د سیاسيونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی زه مطمئنم چې یو نتیجه ترسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک و چې وایي افغان حکومت باید له طالب استاو سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړی پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسي او د کرونا وایرسو خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه چې په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرسو د اخته کېدو قضیه شته او کنه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقاماتو سره په تماس کې یو، لږه جمله نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي له حقوقی سره مو د غل مشر سره مو خبري کړي دي او بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرونو د استازو سره هم په تماس کیو. که څه هم دغه پیښه د دوی ژوند په نامه خامخبره یو څه زپلای دی، څو کارونه مشکلات دي او څه هم ده له بعد مرغه د قنصلۍ په چارو کې یو څه خندوزان پیښو، ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه، هغه هم په غیر مسؤوله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي دی د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبت واقع د کډوالو ترمنځ گزارش شوی، داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
غفور لیوال په ایران کې د افغانستان سفیر و چې دغلته د کرونا د وایرس د خپرېدو پر موضوع او افغانانو سره د دې ستونزې په تړاو څرګندونې کولې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش پرون د نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پیښور په لیډرینګ روغتون کې مړ شو. ماجبین قزلباش د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي و چې سندرې په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې ګڼ مینوال لرل. فرشته جلال زی پرې تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د ماجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې ماجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې ماجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښورې و. لایق زاده لایق وویل چې ماجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې له سندرو ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره و. د مور د طرفه دا پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه و خیسته و. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلې او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو تراله د ماشومانو سره راغلې وه او بیا دلته هم د دې آواز پاډی چن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچولی شوه کومو ته چې مونږ د اې کیټګری سندرغاړي وایو.
د مهاجبین قزلباش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزلباش د ژوند په روسي وختونو کې لډیر کمزور اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په روسي ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. دا غې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټه لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګر وار بیا فرشته جلال زئی درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت ونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په افغانستان کې تشدد صفر ته راکښته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو مخیز ډول په افغانستان کې د تشدد د کمیدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دوی داسې نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د طالبانو بندیان خوشي کیږي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی دا خبره د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویندوی د بیګنیو څرګندونو په اړه په جواب کې کړی دی. د طالبانو دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د موافقه به د شنبه پر ورځ لاسلیک سي او تر هغه وروسته به شپږ زره بندیان، پنځه زره د طالبانو لخوا او پنځه زره د افغانستان د حکومت لخوا خوشي کیږي څو د اعتماد فضا رامنځته سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل چې دوی لپاره مذاکرې مهمې دي او کله چې له طالبانو سره خبرو تک کښېنستل په هغه کې به بیا اجنډا ټاکي. د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جماعت د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز لګولی دی. سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په ایران کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر شپږ ویشتو ته رسېدلی دی. په وروستیو څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ویشتو کسانو ته د مړو د شمیر پورته کېدو په ایران کې روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت بیان نن وویل چې 215 کسان په کورونا ویروس باندې اخته سوي دي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په کابل کې د هود نهمه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځې په مناسبت د فوټسال څلور اخیزه سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی وویل چې دغه څلور اخیزه سیالۍ د کابل، لوګر، میدان وردګو او غزنی ولایتونو د لوبډلو په ګډون نن پنجشنبه پیل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو لوبو له پیل وړاندې د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو او لوبغاړو لوري سرتیرو ته وینه هم ورکړل شوه. دغه سیالۍ دوه ورځې دوام لري. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړی میرویس اشرف له خپل شخصي پیسو د کندوز په دشترچی کې د کرکټ اکاډمي جوړوي. دغه اکاډمي د جوړولو چارې نن عملاً پیل شوې. میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې دغه اکاډمي لګښت 2000 امریکایي ډالر دی او تر راتلونکو دوه اونیو به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه اکاډمي به له شلو زیاتو کسانو ته د روزنې ظرفیت ولري. ښاغلی اشرف وایي په پام کې لري چې د کندوز د چهاردرې، امام صاحب، خان آباد او علي آباد ولسوالیو ځوانانو ته هم مجهزه او معیاري اکاډمي جوړ کړي. او د تکواندو نړیوال فدراسیون په پارا تکواندو سیالیو کې له نقاب ګټه اخیستنه جدي کړه. د تکواندو نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه د خوندیتوب او په پارا تکواندو سیالیو کې د جدي زیانونو د مخنیوي لپاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک د پارا تکواندو انتخابي سیالۍ به په روانه اونۍ کې د شنبې په ورځ په اوقیانوسیا قاره کې ترسره شي او د دغې قاره په سیالیو کې به هم دغه پریکړه پلی شي.
سپورت خبرونه مو اوریدل مخکله دي چې ونیز پروګرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. یو شمیر سیاحتي شرکتونه وای د سعودي عربستان لخوا د هیواد ته د الوتنو د بندیدو له امله مکلف دي. هغه ظاهرونو ته چې نمونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو چارواکو تایید کړي چې که دولت ونتوانېږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه هوار کړي، سیاحتي شرکتونه به په سلګونو زره ډالره تاوان وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي عربستان سفارت په دې اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورلېږلی، خو د ستونزې هواري ته هڅې روانې دي. خان محمد سین پرې تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو او په هغې پسې کور کلی پروګرام خبری کړي.
آجل گفته که بعد از این قطع اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره نمید.
در افغانستان پا گردون در نره زین و هوادونو تا در کرونا ویروس دخبریدو لعمله سعودی عربستان در حج عمره تا در زایرین ورتگ بند کرده چه دغه خبر پا کابل که سیاحتی شرکتون اندیخمن کرده. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف کړي دي، اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زل بند شول، زموږ حق ده چې موږ سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم او ټکټ از نماینده
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو وو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو، اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته یې د هغو د سفر بستي اخیستې تاوان ورکړي.
هغو کسانو ته چې پاسپورټونه یې په شرکتونو کې ثبت شوي ورسره مژمنه کړې وه چې د دوشنبې په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه نه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولې د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د حل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا کور جدا، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګرۍ او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړي امغه خواته اوړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا آباده ول دی. نو دی ماشوم پر روزنه که دیر غور پکار دی. خلا بعد امر غازین کورنه خپل بچی داسی روزی چه پر آتون که هم خپلا او هم طولنه ورنه پتنگ بی. د دې لپاره چې د خپلوانو او ګاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
ما نوم نقبلا ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلاني کړه، مثلا دغسې چل وکوزده یې وکړه، واده یې وکړه، په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار و مور ته خو دا احوال راوړي. پوه شوې؟ موږ هېڅ حق نه لرو چې زه ورته ووایم چې ماشوم پلاني کور نه ته ماته حال احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور احوال ماته راشي، پلانی تر ولېږه، زه خپل بچی ور ولېږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنې دغه کور اوضا ماته راوړي. نه، دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نو می لهم ده کارمن په دولت کې زین یې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، یا تر کور یا کوټی ته لګي، چلته ستيريږي، موږ نه سو وای. دا نړیری لوی سنز پیدا کیږي په کورنۍ کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بی اتفاقی راغلی په کور کې، درس پیدا شوې دي، اته د دوو ورونو د بیلتون سبب شوې دي، اته پلار او زوی بیل شوې دي. کور کې یورګان وی هغه ترمنځ بی اتفاقی راغلی ده، د انګورو د خواخې ترمنځ فاصله راغلی ده، د لیورو ورندار ترمنځ فاصله راغلی، کور کې بدبختی راغلی، جګړې راغلی، بی اتفاقی راغلی.
زمانو مقبال د عزت د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیر تلیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې، یا د ورور په کور کې، یا د انګور په کور کې، یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد صفت ده. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لپاره مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ شي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یوه ګټه، دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنۍ اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي
څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غوله ټولو چارو څخه خبر شي.
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې په نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه اگر فرهنگ چې موږ باید دغه چغلیګری ونه کو، خبرې ونه رسو، یو بل چته وینې سو، په دغه نه پیګو او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې ته خبرې واورم، ته حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې ته موبایل کې لاسوم، ته حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د موبایل اجازه نه نوځي، یا زما کورته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه د بد مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسالې کې دخالت وکړو، یا خبرې وسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیول او خبر راوړل کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سو هلکیږي، ټکول کېږي، سپکیږي، او بدې خبرې ورته کېږي. چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدی سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبر ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازع نه، له کشمکش، له تزلزل وزي. کله چې کورنۍ وزي، په خپل سره دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ چاسر دښمنی لرو، رقابت لرو، همچشمی لرو، ماشوم باید در دخیل نکو. بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په مجلس کې ځینې نامناسب عادتونه ترسره کوي؟ دغه ډول عادتونه څه ډول ټولنیزه بې نزاکتي ده او د حل لارو په منظور یې څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې له ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
دیو عمل ډیر تکرار د انسان عادت ګرځي او وخت نا وخت دا د انسان د پیژندنې غښتلې ټکی جوړوي. ټول انسانان په خپل ژوند کې ښه او بد عادتونه لري. د دې عادتونو په ترسره کولو سره ورځنی ژوند او چارې مخته وړي. د ځینو انسانانو عادتونه د هغوی د ښه او بد شخصیت څرګندوی کوي. انسانان په خپل ژوند کې په خپلو ښو او بدو عادتونو مشهور وي، خو ځینې کسان په ټولنه کې داسې نامناسب عادتونه لري چې نورو ته د مزاحمت سبب کیږي، لکه د خبرو کولو پر مهال په یا پوزه کې لاس وهل، د خوراک په محل چړپ چړپ کول او داسې نور. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري چې همداسې یو عادت لري داسې وایي:
خو داسې و چې زما به ډوډۍ ته یا چای ته بېخي اشتها نه راتلله. نو یو وخت مزان تصمیم ونیوم هلته راځه داسې به وکړم، دا لږ شخوند به وهم، لږ چپاری به، لکه کومه مړې ډوډۍ مو چې په خوله کې هغه داسې په دا رقم خوړه ماول چې زما خپل اوس ورته بیرته راشي، زما شوق راشي، یا زما تر څنګ نور خلک چې دي هغوی هم شوقي. اوس هغه ما ته عادت ګرځېدلی، بیخي زه چې اوس چای څکم دا چای داسې چې ورو نه څکم داسې کوم، دا یو رقم که نه اوس ما ته خوند راکوي که نه. پخوا م نه کوه دا عادت منو، خو ما تر څوک چې د سرخان کې ناست یا ملګري څوک را سره هغوی به راته ډېر غوسه کوي. تا د څه بد عادت شروع کړی ده؟ هغه د همغه چپارې په اشتها باندې زه وایم دا ډېر خوندور ده، زه ډوډۍ لږ ډېره خورم، پخوا مې خوراک نه کوله.
ځینې عادتونه په انسانانو کې دومره پاخه شوي وي چې دوی ورته هېڅ د بد عادت په سترګه نه ګوري او نه یې مني. دوی د خپلو بدو عادتونو د دفاع لپاره توجیه لټوي او په بیلابیلو بهانو له خلکو ځان خلاصوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي هم د ځینو خلکو له نامناسبو عادتونو سر ټکوي او وایي:
خپل په دفتر کې بیرون د بار له دفتر نه خبره کوي، ځان خوروي یا ډېر مخ ته لاس ور وړي، ګیره کې لاس وهي، نو سړی څه ورته متوجه کی؟ نو مجبور چې مخ تېرې وخوړم. دا عادت باندې ډېر بد لګېږي چې ډېر خوري، ډېر مې غوسه ورته راځي چې ما خپل سر ورسره خوري چې دا ډېر خوري، هغه عادت ته مې ډېر بد راځي. نو نور د خدای ورته دوی ته هدایت د نیکۍ ورکړي چې ښه سي سم سي، دا عادتونه پرېږدي خراب. خو له ما نه مشران یې نسم ورته ویلی چې یا مه خوره، یا ډېر پسې خبرې کوي داسې لاس ګیرې ته ور وړي ځان خوروي، نسم ورته ویلی دا ښه عادت نه ده.
ارواپوهان وایي که چېرې یو انسان وغواړي په یوویشت ورځو کې دوی خپل بد عادت له منځه وړلی شي او یا یې په ښه عادت بدلولی شي. دوی په دې عقیده دي که چېرې په یوویشت ورځو کې یو انسان له یو عادت سره مبارزه وکړي، هغه عادت ورټي، د هغه لپاره ذهني او فزیکي تمرین وکړي، نو دغه عادت له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی حسن وایي چې پخوا یې یو نامناسب عادت درلوده چې د وخت په تېرېدلو سره یې له ځانه لرې کړی دی.
ولافلم خو داسې کوم عادت نه لرم، خو ما پخوا تل مجارت وم، یو څو کاله مخکې داسې یو عادت مې اخیسته و چې کله به د شپې څم لاسې د مجا کې به ویده کېدلم، دا پخه به مې ښوروله او داسې ډبوله به مې، یا به مې دا دیوال داسې وښه. بیا هغه وخت مې ما مور پلار راسره ډېر کوشش وکړ، راته باندې به په قار سول، راته به ویلي نصیحت به وکړي چې دا که عادت مه کوه، هغه عادت مې ورسره کړی دی. اوس چې زه دا شوي نو په ما ته ډېر بد ښکاري، ډېر هغه ده زه خپله ورته نصیحت کوم، زه خپله مې دا د خپله جریان ورته وایم چې ما دغسې عادت لرده، په خلکو بده لګېده، ښه عادت نه ده، نصیحت ورته کوو چې دغه عادت ورک.
په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې دې ټکو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو کوم نامناسب عادت په مجلس کې ترسره نه کړي او نورو ته د سرخوږی سبب نه شي. حاجي سید جان د همداسې کسانو له جملې څخه دی او وایي:
ډېر خلک لري او عادتونه لري، خو زه شخصا دا عادت نه لرم چې مجلس کې کینو چا سره خبرو کې، نو په دې خاطر ځان ته متوجه یم چې دا زما نه داسې خبرې ونوځي چې هغه د خلکو منفي اړخ پیدا شي، او زه به دا خبرو کوم چې د خلکو ذهنیتونه او د خلکو فکر برابر شي چې هغه زما خبرې دقیق واوري. او که سړی داسې دا عادت ولري، نو خلک دا عادت پسې ګرځي، هغه اصلي هدف ته نه پاتې کیږي، نو به سړی عادت به د ویله ترکیږي، عادت نه ورکیږي، نو به سړی دا عادت ونه کوي. عادت څخه کار نه ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی تراب وایي: ټولو ته لازمه ده چې په هر ځای کې نزاکتونه مراعت کړي او خپل عادتونو ته پام وکړي، او که کوم نامناسب عادت هم لري د تمرین په وسیله یې له منځه یوسي.
ما توصیه خو دا ده چې اول خو که چېرته دا عادتونه چا سره وي، دا د انسان په کرکټر او شخصیت سوال لاندې راولي. او بله مهمه خبره دا ده چې مقابل طرف په دې ډېر خفه کیږي، ځینې ځینې مجالس رسمي یا غیر رسمي چې هر رقم مجالس یې باید هغه نزاکتونه د مجلس. او بله مهمه موضوع دا ده چې د انسان کریکټر چې ده د هغه په شخصیت کې اولویت لري، او که چېرته دغه چې زوب نقطې ولري نو دا لرې نه ده چې هغه مقابل طرف بیخي توجه ورنه کړي آینده مجالسو کې د ته وخت ورنه کول شي، حتی ډېره بې تفاوتي رامنځته کېږي، جامعه هغې ته په ښه نظر نه ګوري. په کار ده چې نهایي کوشش وکړي چې دغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي، کوم آداب چې دي، یا کلتور او دا ټول په نظر کې نیولو سره په هغه مجلسو کې ناسته ولري او مراعات کړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
اسمت الله هارون د ننګرهار ولایت. واقعا دغه ډېر بې نزاکت عمل دی که هغه د هر چا په مخ کې وي، دغه د انسان عادت جوړ شوی وي. باید دغه دغسې عملونه باید خپلې خامیانې اول په نښه کړي، د هغې د اصلاح لپاره باید آینده د تکرار مخه ونیسي، چې ځکه چې سبا چا مشرانو سره مخ کېږي نو په دې اړه باندې باید د مشرانو د عزت ساتلو لپاره باید دغه ممانعت وشي.
نمزی الحق ته وردګ ولات د ډیر بات عادت بعد کله څوک خبرې کوي، یعنی بعد توجه د مخاطبینو د پاره وي، یعنی ځان بعد ونه ګروي که چیرته دی وګروي، یعنی هر ځای لاس وهي د ډیر بات عادت او د شخصیت باندې هم بد تاثیر کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په مجلس کې نامناسب عادتونه کوي او څنګه کېدلی شي چې دا نامناسب عادتونه کم شي، دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې لا ټولنپوه ډاکتر جمشید رسا څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام راړوم.
ځینې خلک په ټولنه کې ځینې عادتونه لري، یعنی نامناسب عادتونه لري په مجلسونو کې، په کورنۍ کې. علت یې څه ده؟ ولې خلک داسې عادتونه لري؟
بله، اجتماعي روابطو کې ممدا سي دي چې مونږ اول پوښو چې آیا دا رفتار چې دا ترسره کوي دای د ناروغي له امله ده یا د بیادبي له امله ده. ادب څه ته وایو؟ ادب مونږ هغه رفتار ته وایو چې په یو فرهنګ کې هغه منل شوی ده چې دا ښه دي او دا بد دي، او د هر کار ظریف او ښه طریقې ترسره کولو ته مونږ د کار ادب وایو. نو ځینې وخت ځینې عادت دي چې د ناروغي له امله کېږي. مثلا تاسو کله کله خلک ګوري چې یو چیرې ناست دي په یو څوکۍ کې یو محفل کې خپل پښه ډېر خوري، دا کېدلی شي چې دې سری سره یو استراب وسیږي، یو ناراحتي وسیږي. یا مثلا ځینې خلک په خپل ګوتې کې مصروفي، دا ځینې وخت یو وسواس یو استرس ښیي چې ځان دې کې مصروفه کوي. یا مثلا ځینې خلک نارام دي، یو ځای کې کېناستل نشي، یا نورو ته مثلا دکه ورکوي، یا دا شر دا یو استرس او فشار ښیي. لامل یې د ما په نظر یو ناروغي کولی شي، بل نادانی. ورته څوک زده کړې نه دي چې زویا لورې آداب د محفل داده چې مثلا ته ناست نور ته په لاس مه دغه کوه، چندي مه لګوه، یا مثلا ډیر خبره مه کوه، یا ډیر جګ یا ډیر ورو خبرې مه کوه. ورته آداب زده شي. او بلم فکر کوم ځینې وخت هم خودخواهي د ځینې خلک نورو باندې توجه نه لري، یوازې فقط خپل په باره کې فکر کوي.
دغه کار مثلا دغه نامناسب عادتونه په ټولنه کې یا په یو مجلس کې، دا په ټولنه، په کورنۍ او په خپل شخص باندې څومره بد اغېز لري؟
اول خو تاسو پوهیږئ یو څوک چې داسې خراب رفتار ولري دغه دوستان کمیږي. مثلا تاسو چې یو چا سره ناراحت اوسیږي نور اړیکه ورسره کموي. نو یو دا د خپل شخص تجرید سبب ګرځي یا د دوستانو کموالی سبب ګرځي. دا یو دا نور ضرر دا چې نورو ته مونږه ناراحتي پیښو، د نورو رواني انرژي مونږه مصرفو په خراب رفتار، د نورو عصبانیت. مثلا ځینې خلک کته راځي وایي زه بیخي ډوډۍ نشم خوړلی، د ما یو ورور دی ډیر د خولې غږ او چپ چپی په دا خوړلو کې خېږي، د ما ډوډۍ بیخي نظر کې ګوره، نورو ته مونږه مزاحمت ایجاد کړو. او بل خبره دا ده چې د خراب رفتار زده کیږي د مونږه. مثلا د یو پلار یا مور نه د خراب رفتار ماشوم زده کوي، نو دا فکر که چه ټول جامع ورسره خراب کیږي د پښتما کې هم د سي ډیریږي
کدا عادتونه یعنی کڅوک ولري څه لار تاسو ته پیشنهاد وی چې د عادتونه بل اخر راو کړی
بلې اول باید تشخیص شي کې عادت دی او ناروغي لامل او سیګا ناروغي باید د منځل شي بل مونږه ازدا کو دنن هر څوک چې دا برنامه وري مونږه مسؤل یو چې خپل لاړ شو او آداب او اخلاق د ازدا کو او ځان مکلف وګنو یو قاعده د پروانشناسي کې دا وایي چې تاسو مثلا ډیر شو رضیا سلوي خو رضیا یو کار بار بار تکرار کوي هغه تاسو عادت کړئ دنن اوس مونږه متوجه یو چې مونږه دا عادت خراب و دا به نه کوو په ځای د عادت سم ده دا به کوو ځان مکلف ګنو او دا عادت تکرار راو. نو دک مونگا خپلا وغارو تلاشو کو دادات اسلاکی گی
درنو اوریدون کو داو دا دیونه دا کور کلی خپروانی مطالب چی تاستم وران دکرل تار بلی خپروانی مو پا پاک لاس پارم خواخت ولرهی.